دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملاند ل خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم عموما د دې محل په خبرونه کې په دې ورځ د مخکفو خزو پروګرام وړاندې کیږي چې ورسته به اجمل تورمان درته وړاندې کی خو په فایل کې په مخې د دې سات خبرونه افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بیرتانی ولیده. په غزنی او اوروزګان کې د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دغلته یې په هوایي بریدونو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولېده. او د اتریش پولیس وایي چې د دې هیواد په پلازمېنه ویانا کې د ایران د سفیر له کوره بهر هغه مهال یو کس په ډزو ووژل شو چې نوموړي له چاغې سره په ساتون کې برید وکړ. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بیرتنی ولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن غرمه ازادي رادیو ته وویل پر دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره د ولسوالۍ له مرکز امنیتي ځواکونه په شا شوي وو او د ولسوالۍ یوه وړه برخه وسلوالو نیولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان خغلی رحیمی په وینا ډیر زر سیمې ته هوایي ځواک او پولیس ځواکونه رسیدلي او وسلوالې له څلورو خواوو محاصره کړل.
نیروی هوایی ما میره تحت اهداف هوایی قرار میده.
نصرت رحیمی وایي زموږ هوایي ځواکونو پر دوی هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ 500 وسلوال ترهګر وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي او د محل ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. نصرت رحیمی ټینګار وکړ چې وسلوالو د نیم ساعت لپاره د ولسوالۍ د مرکزی وبرخه نیولې وه او دې ولسوالۍ سکوت نه وکړې. نوموړي په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیه قومندان او همدارنګه وطنه پولیس سرتیرو وژل کېدل او د لستنو نورو ټپي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختور ازادي رادیو ته ویلي وو چې وسلوالو تېره شپه د انارداري ولسوالۍ مرکز نیولې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هم ازادي رادیو ته د دې ولسوالۍ څخه په موقته توګه د امنیتي ځواکونو د فشار کېدو او دغلته د تازه دمه ځواکونو د استول کېدو په اړه ویلي وو. په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت د څوارلس مخالف وسلوالو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د دې ولایت د والی ویان محمد عارف نوري نن د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه بریدونه تېره شپه په اندړو د یک ولسوالیو کې کړي.
تیر شپه نه وخت د غزنی ولایت د بیا ولسوالۍ په میران او د اندړو ولسوالۍ په نظرخان سیمو کې د بهرنیو ځواکونو بې پلوټ الوتکو دوه هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې د دولت څوارلس سره وسلوال مخالفین وژل شوي دي. له نیکمرغه په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې بیا ټول ټاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان شوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پله لیبا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان هوایي ځواکونو دغه بریدونه پرون په خاص اوروزګان او چورې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومتي چارواکو د دې دواړو ادعاو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا اتریش پولیس وایي د دې هیواد په پلازمېنه ویانا کې د ایران د سفیر له کوره بهر هغه مهال یو کس په ډزو وژل شو چې نوموړي له چړې سره د دې کور په ساتونه کې برید وکړ. دا ویانا د پولیسو ویان هارلر سیوریس د فرانسې خبري اژانس ویلي د شپږ ویشت کلن بریدګر وروسته له هغې چې د سفیر د کور مخې ته په خوندي غرفه کې د ناست ساتونکي لخوا پرې ډزې وشوې ځای پر ځای وژل شوی. د پولیسو په وینا دا برید چې تېره نیمه شپه د استوګنې په یوه سیمه کې شوی پکې ساتونکي هم پر مټ ټپي شوی. دمګړۍ د بریدګر انګېزان نه ده معلومه. دا اوتریش د دفاع وزارت ویان ویلی چې دا سینه خنخانه شته چې ساتونکو د وصولو په چوکاټ کې چلند کړي. بریدګر په ویانا کې وسیده خو د پولیسو په وینا اصلا د اوتریش د ټایرول سیمه اوسیدونکو. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته رسیدلی. دا پاکستان دولتي رسنیو د ریپورت له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې دا ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدراعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پوز له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل د هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغو دوه اړخیزو سیاسي سلام مشورو برخه ده چې دواړو لورو ترمنځ شوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکېچ زیات شو چې پاکستان وویل د تهران سرسخ رقیب هیواد سعودي عربستان ته یوه ډله پوځیان استي څو د هغه هیواد ځواکونه وروزي او سلام مشوره ورکړي. بلخوا ایران وایي چې یو ایراني الاصله برطانوی د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري اژانس میزان پرون رپورټ ورکړ چې د تهران څارنوال د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د شپږ کلن بند د سزا خبره کړې ده. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې یې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وایي نامعلوم شمیر جنایتکاران یې وژلي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څیړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان شوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبره دغو جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره و پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلوالو شخړو کې د دوی په مرګونې توګه ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د دې ادارې لخوا په یو خپره شوي ویډیو کې د یو موټر ته څیرمه چې ښیښې یې ماتې شوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې لیدل کېږي. دوستانو، دا و خبرونه. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بدلې اوسئ. دوستانو، پام دې لپیل کوو د نن د مخکخه خزي په خبرونه. البته باید وایم چې یوسف خان زدران د دغه خبرونې چلوونکي نن غیر حاضر دي، او زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری لا تاسو سره. دوستانو، په دغه خبرونه کې مو نن یو شاعره، یو لیکواله او یو ژورنالیسته میلمانه ده. دا به د تلیفون په کرخه راخلو، د تلیفون په کرخه به ورسره خبرې کوو. دی به د خپلو کارونو په اړه معلومات راکوي، د خپلو لیکنو په اړه، د خپل شخصي ژوند په اړه. دا لیکوال او شاعر وږمه سبا عامر ده چې د چک جمهوریت پلاګ نه به د تلیفون په کرخه راسره وي. له غلی عامر سره به ډېر خبرې لرو، خو لومړی دا چې تاسو وږمه خو پیژنئ، د دې یو خپل شعر په خپل غږ باندې واورو. ورسته له دغه شعر څخه ان شاء الله چې تاسو تلیفوني اړیکه به لاغلي وږمې سبا عامر سره په پلاګ کې ټینګ شي، او له دې سره به مخامخ خبرې وکړو. راځو په ګډه سره دغه خپل شعر چې دی په خپل غږ لیکل شوی دی اورو.
هلکه زوانی مرگ لسپوگ مهی سخه کوچه، هلکه زوانی مرگ لسپوگ مهی سخه کوچه، را بیل دکرا چنگ لکیگ دی سخه کوچه. اوستا سر سفر کوی بزمکا پا هوا، اوستا سر سفر کوی بزمکا پا هوا، پخوا به ویری دلا لبگی سخه کوچی. داستا دی منی زور و زده کرم دنندارو، داستا دی منی زور و زده کرم دنندارو، کچه هم پتنوا لنری سخه کوچی. سونورو هم پسترگو کی خواگه خواگه کتل، سونورو هم پسترگو کی خواگه خواگه کتل، ودیر متاثر ستاراستی چخه کوچی. بغرونو کی رمو سرا یک تل کڑی سفر، بغرونو کی رمو سرا یک تل کړی سفر، خواږه ژبه زده کړی توتکی څخه کوچی. هلکه ځوانی مارګه د سپوږمۍ څخه کوچی، را بیله د کړه څنګه د کیږدۍ څخه کوچی.
الک ځواني مرګ لسپوک مې څخه کوچي کیګدې نه دی څنګه را بیره کړه کوچي سره کوچي مننه اغلی وګمجان تاسو ما خو و پیژندلې دوستان چې دایو ژورنالیست ده یو لیکواله او شاعر خو بدوی چې تاسو هم د خپل کارونو په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته د خپل شخصي ژوند په اړه د خپل کاري ژوند په اړه کاري ژوند هم شروع کوو به شخصي ژوند تر شو مهرباني
څنګه چې بس ځینې خلک به مې پیژني خو زه فکر نه کوم چې دومره ډیر کار مې کړی وي ما والی کار نه دی کړی له ځانه زه دومره راضي نه یم په دې چې ما واده کړی ډیر وخت مې لکه ماشومانو ته مې ورکړی دی او همدارنګه خاوند ته او یو څه وخت لکه خپل مسلک یعنی ژورنالیست وم خبریاله او ما ډیر وخت مې هغه ته ورکړی و خو بیا په دې وروستیو کې لکه ما هو توانیدم چې لکه ادب ته مخه کم یعنی د ادب سره خو له ماشومتوبه زه ورسره غلارم اړیکه لرم
خو ادب ته خو په خوا مخه خو سم خورته مخه کړه بله
بالکل اوس مې هر څه هېر کړی دی بس همدا یوازې لیکل دی یا ته ماشومان هم په دې باندې پوهېږي چې مور یې یو لیکواله ده نو
کتابونو کې کراته وې
کتابونه خو لکه 15 ناولونه چاپ شوي دي او دوه د کیسو ټولګي دي او یو شعري مجموعه ده اوس د لاس لاندې یو ناول لرم چې دا ناول ما یعنی د ماغه ناولونو کې راځي چې زما ډیر عمر خوړلې دی لکه ما 3 کاله مخکې دا ناول شروع یو کال پکې پوره شو بیا نو دا ناول د سي جتا راورسېد چې زه باید افغانستان ته تللی وای پکې سفر مې کړی وای او زه د سي هو څو ایم زما یو عادت دا چې تخیلي شي نه شمالي کله تر خو چې له ټولنه کې زه یو څو ګورم مخامخ او هغه په ما باندې بیا اگر رنگونه راتولوم او اگر چې ټولنه کې څه ستونزې دي څه خبرې دي او زما کرکټرونه بیا په اروپا کې ختم شو کیسه لاړه کابل ته نو بیا ما ډیر هڅه وکړله چې هغه شیان باید زه ولیکم خو بیا هم زه امر سره مې مشوره وکړله بیا زه لاړم د فیسبوک دنیا ته چې دا ځینې دوستانو چې ځینې تصویرونه یې نشرول لکه ویلې به چې دا پاریس نه دی او دا لندن نه دی دا کابل دی نو هغه تصویرونه به زه ځان سره وړلم زه به دومره خوشحالېدم ما به ویلې چې زه ولې دلته اروپا کې اوسېږم کاشکې زه کابل کې اوسېږم همالته اوسېږم یو بل حالات مې درلودو بیا خو د همغه تصویرونو او ځینې دوستانو سره مې چې خبرې وکړلې هغوی به د کابل انځورونه داسې ما ته وړاندې کول چې ما یو څه ولیکل ښه مې ولیکل خو بیا یو وخت شو چې زه پام مې شو چې زه خو داسې نه شي چې زه دوکه شوې نه یم نو زما کرکټر ناول د تی بلې خواته پایل یعنی پای بل شکل نیو نو نعم دې لپاره بیا مې تصمیم ونیو چې لامر سره چې نه داسې نه کېږي زه باید خامخا موږ کابل ته سفر وکړو بیا دغه 3 دسمبر کې لاړو کابل ته خو چې کله په هغه کې هوایي ډګر کې کته شوم کابل مې ولیده بس بیا هغه یو څه ناول مې چې د نیم نه پس مالیکل یو ډیر هغه بیا ما فقط یوازې په یو بټن باندې می ډیلیټ کړ، بیا ناول بل رنگ واخیست. ما چې کابل کې ستونزې ولیدلې، د خلکو ژوند می ولید، هغه خړ کابل می ولید چې فرق پکې نه و راغلی، که راغلی و مثبت فرق ډېر خراب شکل باندې راغلی و. او یعنی ډېر شیانو چې زه متاثره شوم، هم خوشحاله شوم چې راغلم حقیقت می ولیده، او هم می وژړه چې ما څومره ډېر یعنی کار وکړ. بیا په دې وایم چې خیر، د هر لیکوال یو ستونزې سره مخامخ کېږي، ښه ده چې غلط شی مې ولس ته نه دی وړاندې کړی. او
کتاب درته تقریبا ګران تمام شوی دی، سړی که د ټکټ حساب په دې باندې وکړي نو ستاسو ماشومانو د ښاغلي نجیب عامر ستاسو د خاوند نو بیا ګران تمام شوی د ناول. څنګه قیمت خو زیات لوړ نه وي چې کله چاپېږي
ناول؟ خو زه فکر کوم د ناول اکثر د ناولونه چې لیکم دغه لپاره سفر کوم، یا لنډو کیسو کې چې کومه سوژه راته کېږي زه غزي ته ځم. زه کرکټرونو سره اکثر ما دا کار کړی دی چې ما ځینې خارجي دلته لیکوالانو سره څه مخامخ شوی یم. د یو ښه ناول د لیکلو لپاره سفر مهم دی، دغه لپاره چې ته کله یو تصویر هغه کوې که یو هوټل کې ستا کرکټرونه پاتې کېږي، ته که هغه هوټل دی په کیسو پسې مزه، هغه اصلي چې ته لږ ورشه وي ګوره له نږدې نه عکاسي وکړه، زه فکر کوم هغه به ډېر ښکلی راشي که نه، هغه به بیا په زړونو
باندې. یوه خبره هغه ده چې تاسو دا کتابونه چاپ کړي اوس بل هم چاپوي، دا کتابونه تر څومره پورې مثلا خلکو هرکلی سره مخ شوی دی، خرچ شوی دی، ندی خرچ شوی دی، خلک په اړه څه وایي؟ زه خو چې تر یو حده پورې خبرې مې وایي چې دا کتابونه چا نه دي اخیستي، نو چې بیا نه دي اخیستي بیا نور څه لیکي؟ څنګه خبره ده؟
زه فکر کوم چې تر کومه جای چې
زه شاید لرم دغه خبرې نه کوم، به شاید خبرې نه کوم چې په مخکې مې پام دی اړه د دانش خپرندوی ټولنې له مسؤل اسدالله دانش سره خبرې وکړي. دا خبرې په ګډه واورو چې دانش صاحب څه وایي. دانش صاحب سبا عامر کتابونه تاسو اکثره د دانش کتاب پلورنځي لخوا یا دانش کتاب پرولو ماسې لخوا چاپ شوي دي، د دې کتابونه څنګه دي؟ اخیستونکي لري، خوښونکي لري، مینوال لري که نه؟
ډېره مننه وږمه سبا امیر، خو زموږ د دانش خپرندوی ټولنې هغه لیکواله ده چې ولې نه دې کتابونو کې خبره ده، فکر دی، یو څه لري او خلک خوښوي، خلک بار بار غواړي. دې چې کوم وخت کې څه لیکلي دي هغه په خپل وخت کې واقعا چې یو شاهکار دی، یو هڅه ده، او دې چې کوم جرأت کړی دی هغې ته خلک سلام کوي. موږ هیله لرو چې نورې پښتنې مېرمنې هم دې د دې په قدم باندې قدم کېږدي او مخکې لاړې شي. تاسې وګورئ اوس خو چې کوم دور دی دا خو لږ د روښانتیا او د روڼتیا دور دی، خو دې چې په کوم وخت کې هغه جرأت کړی دی هغې ته باید وګورو، هغه وخت هغه زمان او مکان که په نظر کې ونیسو. نو وږمه سبا ته
کلاسیک دورې لیکواله ده؟
نه 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 نه، زموږ دور داسې نه دی، د کلاسیک دور خو بېله خبره ده، خو موږ تاسې دغه 15-14 کاله مخکې هم تقریبا کلاسیک غوندې دور تیر کړی دی.
ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې یعنې په تاسو باندې تاوان نه دي دا کتابونه؟ نو
نه 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 نه، په موږ تاوان نه دي، دا زموږ هغه دایمي لیکواله ده، موږ خوښ یو، خدای دې ته توفیق ورکړي چې نور کار هم وکړي، ټولنې ته نور ډېر څه وړاندې.
مننه، کور ودان ژوند. یعنی د ښاغلي دانش صاحب له نظره هم وږمه سبا عامر یوه مخکښه لیکواله او شاعره ده. مبارک دي وږمه جانې، مخکې مې ټوکې وکړې در سره.
مننه، پوه شوم. بس کله کله داسې ټوکې خوند کوي، خو دا تاسو باید ووایم، دا تاسو چې کله ویلې چې هېڅ خریدار نه لري او زه ګواه لرم، یو رقم دا شاید انګریزانو خبره شاک شو من ویل خدای پاک چې ما ته څومره مسیجونه راځي په فیسبوک باندې، لکه ټول خوشحاله دي. حتی هغه ځینې کتابونه ناول ما ته ډېرې جالبې خاطرې لري، لکه جنت کوټ زما یو ناول دی، او همدارنګه طالب جان چې وروسته کې چاپ شوی وو دغه ناول په اړه باندې د طالبانو نظرونه چې ما ته راغلي وو. حتی ځینې ناولونه چې په هغه ساحه یا سیمه کې چې ما جنت کوټ لیکلی وزیرستان کې څومره لوست شوی وو هغه مسیجونه، بس زه حیرانه شوم.
تاسو د لیکوالۍ په ډګر کې مخکښه یې، ولې د خپل ماشومان دپاره هم یو مخکښه مور ثابته شوې، د خپل خاوند دپاره یو مخکښه ښځه ثابته شوې، که څنګه؟
نه زه فکر نه کوم، په دې چې ما امر سره صحیح ده، په مینه مې واده کړی دی، نو یو څو کاله دا مینه ورو ورو کله سړی مسؤلیت راغې شي نو مینه هغسې مینه نه پاتې کېږي. تر یو حده پورې مې امر ته یو څه اوږه ورکړې ده، خو زه باید ووایم چې امر ما ته زیاته اوږه راکړې ده. زه فکر نه کوم زه د یو ډېره مهربانه مور اوسېږم. زما ماشومان خبرې کوي خو ډېره خبرې نشي کولی، یعنی ډېره خبرې نه کوي. هغه لکه چې زما افغانستان ته لاړم د کابل ماشومانو به زموږ کورنۍ کې ډېرې ډېرې خبرې وې، کله تیزې تیزې وې، خو په ځای خبره کوي. دا وجه به دایي چې زه کله دوی په کور کې دي مینه کوم، هغه خوراک هغه هر شی چې هغه منظم ورسره رسوم، کالي لباس هستې، خو زه زیاته لیکل کوم او زه په خپل لیکل باندې او ماشومان ته چې تاسو دوی ته وظیفې ورکوم، تاسو دغه د کورنۍ کار کوئ، دغه کوئ یا دغه کتاب ولولئ، یا خپل هغه ځینې لوبې دي چې دوی کوي، یا تلویزیون باندې دوی کوم ګیم سره کوي، دغه رقم. نو زه فکر نه کوم چې زه د یو ښه مور اوسېږم، خو لیکوالي مې کوشش مې کړی ده. ډېر وخت مې کورنۍ ته نه دی ورکړی، ما ډېر وخت خپل
ښاغلی عامر لنیکمرغه ښاغلی عامر او خپل هم او دغه شان د ماشومانو په استازیتوب هم له تاسې خوشحاله دی. دوستانو راځئ چې د اغلی وږمې عامر د خاون ښاغلي نجیب عامر خبرې هم واورو، چې په دې اړه شیبه مخکې ما ورسره په تلیفون په کرښه کړي دي. ښاغلی عامر، تاسې د اغلی وږمې سبا خاوند یاست. موږ نن په خبرونه کې له اغلی وږمې سبا سره د مخکخه خزی په توګه باندې خبرې کوو. ستاسو په ژوند کې، ستاسو شخصي ژوند کې تر اوسه پورې وږمه څومره مخکخه ثابته شوې ده؟
ترمن صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه. د نن تقریبا 15-16 کاله وړاندې چې ما وږمې ژوند شریکاو په پېښور کې وو، نو هغه وخت کې هم وږمه مخکښه وه. دا یعنی لیکواله وه، کتابونه نه وو چاپ شوي، خو لیکنې کولې او مطرح وه. نو بیا چې موږ سره دوه یو ځای شو، نو څه زما نیمګړتیاوې وې هغې ته وږمې زما پام کاوه، یو څه به ما دې ته مشورې ورکولې. نو هغه د چا خبره قصه مو داسې په شریکه پر مخ ویوړله، نو بهر نړۍ ته وه. هغه زما خامیان هم بیا کمې معلومې دي، او د دې په ژوند کې هم نور ازله راغلله. نو یعنی په دې کار سره دواړو ګټه وکړله، هم ما ګټه وکړله په شعر په میدان کې. دا خو په خپله شعر هم لیکي، خو زیاتره ناول او افسانې طرف ته کار کړی دی. نو زما زه خپله شخصا د هغې د کار نه ډېر زیات متاثره یم، او ما ته په ژوند کې ډېرې ښې مشورې راکړې دي، د ژورنالیزم په څانګه کې، د شعر لیکلو په څانګه کې، همدغسې په ادبي نړۍ کې راشه درشه کې. نو زه د هغې ډېر ممنون یم.
بله عامر صاحب، ستاسو ماشومان کاشکې وای چې د هغوی نه هم پوښتنه کړې وه. په هر صورت د وږمه د ستاسو ماشومان لپاره آیا یوه مخکښه مور ثابته شوې ده، که څنګه؟
د وږمې ژوند که درته ووایم مصروف هم دی، او موږ چې تاسو ته به یاد شي دا چې پېښور کې وه، د همدې راډیو سره، ازادۍ راډیو سره کار کاوه، چې نن پکې ستاسو مېلمانه ده. پراکته چې راغلو یو کس په کارو چې د ماشومانو سره پاتې شي، مونږ ته ویل شوي وو چې یو کس تاسو ته چانس لري چې کار وکړي. نو وږمې د قرباني ورکړه چې ماشومانو سره پاتې شوله، ځکه ماشومان هغه وخت کې ډېر واړه وو که نه، نو هغوی سره پاتې شوله او د هغوی په روزنه کې برخه واخیسته. د موټر چل نه وتو د هغوی دپاره چې مکتب ته یې باید ورسوي، زه خو دفتر کې مصروف یم، د موټر چل یې زده کړه، ژبه یې د دې ځای زده کړله. نو د هغوی سره په کورنۍ کار کې کومک کوي، د هغوی پالنه کوي. نو د ماشومانو په نمایندګۍ درته زه ویلی شم چې بالکل په هغه چاره کې هم مخکښه ده، او خپل کار په صحیح توګه پر مخ وړی.
بله عامر صاحب تاسو نظر مو د وګمیر خاون په توګه واخیستو د ماشومان او د پلار په توګه مو تاسو نظر واخیستو وس دا چې تاسو هم شیر لیکي تاسو هم لیکوالی کوي دی هم شیر لیکي لیکوالی کوي بخیلی لري ور سره او کنا کارستای هڅوي څنګه د کاري په دې برخه کې
والا چندخو کیسه لیکوال یہ منا ہو ما ڈیر کسی ڈیر لوستی تورمان سے ما ڈیرو جب خداستان چی اگر ما لوستی دی او دا چی سولی کی خام خامانا مشورہ اخلی او آتا ڈیرو زینو کی دا سے شیوی چی دا ناول ڈیر پاٹو نے لکلی بیا چی ما یو مشورہ ور کری دا نو بخیلی نا راگلی زما غا مشورہ منلی دا اگر بخی دا کسی اگر لوره بدل کړی دی نو همدغسې چې کله زه شعر لیکم نو زما د شعر اولنی اورېدونکي دا وي نو بخیلي نه راځي خوښېږي او تشویقوي مې حتی ما ته کله کله وایي چې د پښتنو ټولنه ته د یو شاعر په حیث پېژني ته خبریال وروسته شولې نو دغه میدان باید پرې نږدې نو د نثر په میدان کې زه ورسره بخیلي نه کوم او د شعر په میدان کې
بل قدر من اوریدن کول دا غلی وگمی سبا امیر خاون نجیب امیر او چه دا خپل میرمنی پاڑای دا دوی دا کارونو پاڑای توضیحات ورکول سنگا وگم جان نازی دا امیر سیب لخبرو موافقه ور سارا
نو زه فکر کوم څومره چې امر
نو صفاتونه خو ډېر وشو خو ته موافق یې
څنګه
که خوښ دی ویوک مجانی اوریدون کې را سره پلی کری دوی پښتن لري دوی ته ور شو څنګه خوخه ده
ولی نه په دواړو سترګو
صفر وسونه نه وی شل پینځری څلوي خو صفر وسوه اتو دوه شو سو پینځه پنځوس مو د ټلیفون شمیرې دی بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ
سلام مینا درنه کولینا لوان جناب ترمان ثابت تا او قدرمن ملمنی وزمی امین خورکی تا استاد محترم تخنیکر انجینر سبو بدلا او بایدی تا درنه اوریدون ک تهیل کوم چیرو غو جوړوای
قربان شم مننه مهربانی او ک چوک لکما زایا
مننه تانکی وال لوردا کو څخه استاد سره پاډی ک کیم
ها مهربانی تانکی وال سپ
دا سبا خورکینا
میر پختنه واتس پختنه وبخی
پښتنې ترې نه لرم اول د افغانستان د کوم ولایت ته او څومره سیرونه یې لیکلي دي او بل داسې سیرونه یې لیکلي دي چې زموږ د بازار د بااحساسه هیوادوالو د سولې لپاره پکې پیغام وي او لیسانس یې په کومه پوهنځی کې اخیستی او د کوم ولایت په پوهنتون کې خپل لیسانس اخیستی دی او بل څه علت چې ته د خپل افغانستان پرېښو او د خپل ژوند په شیبو کې
ناولون لیکم بس دا چې څومره زه د خلکو درد مثلا په خپل شعر کې راخلم یا په کیسو کې راخلم دا خلکو ته هغه وخت ما ته یعنی خوند راکوي چې خلک هغه درک کوي یعنی غنه خوند واخلي هغه احساس کوي چې ما څومره د دوی درد راخستی دی یا ټولنې ته لکه زیاتره ما خو اکثره معلومه ده خبره چې زما زیاتره کرکټر داستان دے شیر ناول دے آریا شیر دے پتی کے خزی دی لکا دیکھو جو لپارا میں ڈیر کار کرے زما مرکزی کرکٹرون ٹول خزی بھی نو راغلو لو پدی کې چې ما لکه د جنگ کې پیدا شوی ما نو ماجرات می کړی دی لکه ډیر عمر می پېښور کې تیر کړی دی کابل او پېښور کې می درس ویلې دی پانتون می د ژورنالیزم په برخه کې تری وی سی ویلې بیا هغه پانتونونه په پېښور کې لاړل سره هغه شول کنه کابل ته انتقال شول او بیا هم ما د ژورنالیزم په برخه کې وخت په وخت سره نړیوال مشهور دفترونو څخه نړیوال اغس ما ترینینګونه اخیستې دي بیا مې کار پکې کړی تقریبا لس کاله ما په ژورنالیزم کې کار وکړو چې ما خو ځایونو کې لکه پنجاب نیوز ادارې سره بقاله زده یو ادبي خبرونه په نامه د ادب مرغلري دغه پوری د سره پات شو مې شاعران لیکوالانو سره به هنرمندانو سره به مې ورکې کړل موسیقي خبرونه به مې جوړولې همدارنګه د پژواک ادارې سره مې کار کړی له پېښور رپورټونه همدارنګه وروسته کې د ازادي راډیو سره ومه خو دا چې وایم چې وطن مې څنګه پرېښود وطن خو تر مور پلارم ګران دی نو دلته هم لکه د راډیو لپاره راغلی یو داسې سفر مو کړی دی دلته هم د پښتو لپاره کار کوو امر د یوې مشال راډیو سره کار کوي چې د ازادۍ یوه برخه ده او دا هم د شپه ورځ په پښتو لګیا دی په پښتو لپاره خدمت کوي نو موږ داسې نه احساسو چې له وطن وطنوال او خلکو څخه لري اوسو
ډېره ډېره مننه وکم جانې بل اوریدونکو هم پدې کرے دا به هم راوخلو ګورو چې څوک دی لکه مزه یې مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا
هلو سلام علیکم
و علیکم السلام څوک لکه مزه
جاوید فرادی ما د کابل له کارډیناو نه اړیکې نیولې دا
مهرباني فرادی صاحب
سلامونه ساتي ملمنې تا او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او د اخور رزما د پښتنه دا چې دا په داري جو باندې شیرونه لیکي او کا تنا په پښتو ژبه
ها مننه کور ودان ژوندې اوسي وګم ځان په دریم لیکي کنه
داس خو په داري جو باندې ویلې په دې کابل کې خو داري جو باندې مکتبونه دي خوندري او لیکم په پښتو باندې نو په داري باندې متاسفانه نه تر اوسه کومه غنه دي لیکلې نه مې شعر لیکلې او نه مې کوم داستان لیکلې یوازې پښتو باندې
مټو کبر مې لیکلې څه
نه
مې کوم ټو کا خو هر حال بل اوریدم کې هم پلی کرے بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده قدر من اوریدم تاسو کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ وګم سبا امیر په مخکخه خځې خبرونه کوي چې د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال را سره ملمنه ده بلې اوریدونکو لرو ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ بلې مهرباني وکړئ
بلې
بالی مهرباني ازادي راډيو دا وعليكم السلام مهرباني که خپل ځان راو پیژنې چوک لکه مزه بلی
السلام علیکم
ستاسو غږ پری پری راځي که د خپل ځیدا تغییر ورکي بلی له دا اوریدونکو سره لموک اړیکه پریښو وکم چې نه قدر ته وایي چې تای په یو ناول باندې کار کوم دا ناول د تریش په برخه کې دی او یو برخه ډیره لنډه برخه دوستان سره کېدلې شي چې بنداو زر سره څنګه پروتری اتمن ور باندې کار کوي چې یو لنډه برخه شریک کې دوستان سره اما کې مو شیر واوري دوستان چې په غږ باندې خواغه وایي درې کې مطلب وایي کار مساله مې کنه لافه بيبي مې زنه واغه کې غږ هم د سیو چې سب اي کومر کول کول شو موزیک مو کنه له خله راغلی او نو خلک خپل قضاوت کې ساس غږ بووري د ناول دی بل خسره
د ناول په ارتباط باید ویم تاسو خبره پوښتنه وکړل دي شپونه باید خدای وبخي دغه سره په مچ کله مرکه کوله موږ بلې د ناول په اړه د لګو یو ناول د لاس باندې وای ویلی په خدای کې د نو کوم وسپم ما چې دا چاپی بیا به تاسو ته ورسیږي نو د ناول چې تر اوسه مکمل شوی نه دا نو هغه د پټار سر مخ خلاصه چې هغه شو بیا په میدان دراوځي نو دغه زه فکر کوم دا خدومره به وایم چې ناول د ما دا ناول د نور ناولونو څخه ډیر توپیر لري او دا به ډیر غټ لوی ناول دی او لکه نور ناولونه چې دی دغه سوجه لکه ټول کرکټرونه په افغانستان کې کار شوی دي اما ته کیسه سرخیږي خدا ناول کرکټرونه عادت اروپا کې سرخیږي او بیا نیمه برخه د نوستای ناول زی افغانستان ته په افغانستان کې نو فکر وکړه چې هغه ناول چې ډیره برخه اروپایي او بیا افغانستاني دا به د ادب پښتو لپاره زه فکر کوم اول ناول د چې وړاندې کوم کوشش مې ډیر کړی دی چې انزور پکې تصویرونه پکې بدل وي په دې چې ما ډیرو هغه سره دلته د بهرني خارجي نور لیکوالانو سره ناس تاسو مې کړی ده د غوي طریقې د کار مالی دلې ده لکه دین اول کې مې تجربه بخره هغه نور کې بلک خامه هو په دې کې بخره
دغه د جلال آباد نمې اوریدون کړه سره د عمر واخلو او به خصه خبرې مې پرې کړې بلې مهرباني وکړئ
ما سلام و دې صاحب د جلال آباد نه ده اربا فان صاحب ملمانه خور ده نو تا خان ده ټول ده دې سلامونه وایم په مينو باندې
وعلیکم السلام څوک لکه مزه جلال زه خو جلال آباد دی وعلیکم ځان درو پیژنه
جلال آباد اربا فان ملنګ آغا صاحب ما اربا فان
ملنګ آغا صاحب مهرباني وکړه
یو سوال ده صاحب نو دا سوال ده دې مننه کوم دې خور دا دا څومره کتابونه یې کتاب
څومره کتابونه چاپ شوی دي bale aga sep ri ke pre shwa wak manjare ka sa mak ta sim malumat war kul khobya maga se fikr kom was muk sre uze shwa o ka lan malumat de kitabun pa war kai
de kitabun pa arwan bay du ay ma che ati kitab chap shwi di pa maj mo ke che ay shiri tol gada dua de ki lan du kiso tol gidi a pinzo naul nu nadi a o sam dri kitab la ka z chapter tayar lam yo de lan du کیسو ټولګه دا یو بل دوی ما شيري ټولګه دا او دې ته منتظر يم چې دا ناوله مشترغه شي په دې چې د دوه کال کما انتظار ویسلې د کابل لپاره او دې ناول ته خو بیا مې ملک وخت نه دی ځای کړي ان دې کیسې مې لیکلې دي او د خپل شاعري مې چې کړي و پرې سو کلو کې دا مې راغونډه کړي
بله وکمه جان یو وخت چې زوان ما په چې رادیوګان کې مرکی سره کولې بیرتویل یو پښتنه باتمن دا وکول نو دویمه مو چې واده مو کړې څو ماشومان لري کڅنګ اوس چې زړ شو یو څو پښتنه مونږ نه کوي چې واده مو کړې د خپل شتمن واده کړې تاسو خو مزړ شو نه خاتمن واده کړې ولیک سمره د واده مو راته وایي چې څو ماشومان لري نمونه چې دی په دې اړه کې څه معلومات راکې کېدې دوستان تم جالب وي
بله او لکه مخکې خو عامر صاحب خبرې وکړي نو دمونږ د واده سمره درې بچی دي چې مشر لور مې پهنه عامر ده او هغه په شپږم ټولګي کې ده دلته او همدارنګه ورپسې بڼک عامر ده چې هغه لکه نه کلنه ده مشر لور مې چې ده هغه اوس نوې اوولس کلنه شوه او دا دویمه چې دا د لښتیا لسکلنه ده بناکه امر او دا په پنځم ټولګي کې ده او ورپسې د مونږ د کور خان دی علم خان چې هغه نخکلن دی او په څلورم ټولګي کې هغه زده کوي
ډیر ښه وکه چې دی مخکخه افغان خزي په توګه باندې د افغانستان لپاره څه هیلي سارزو ګان لري
د مخکخه خزي په اړوند خو وایم چې مخکخه خو نه یم خدای مې د مخکخه کی خو دی وی عامې یوه مېرمنې په صفات باید وایم دی وی افغانې دی خاورې بچی یم دا ډیر هیلې لرم ډیر ارمانونه لرم لکه زه وایم چې دا هیواد دی ترقی وکړي زموږ ټولې مېرمنې دي باسواده شي دلته چې دي د دې وطنونو خلک څنګه آرام دي هوسا دي سره نه توپک دی پام دی نه غلا ته پام دی او نه بخیلي ته نه یو د بل پښې وایي په دفترونو کې یا په نور اداري فسادو کې دوی اخته دي خدا ته څه چې مصیبت ز ګورم چې لاړه لمه وطن ته څه ګورم په داسې موږ په خلکو کې دي که خلک زموږ په خپل اصلاح نشي دا وطن نه جوړيږي اول باید دوی تربیه شي د دوی سوچ په جنگ یا جګړه مبارزه باندې دا وطن نه آبادیږي یوازې چې دوی آبادی دا وطن آبادی یو جوړي و اول باید دوی سوچ ته تغییر ورکړي نو اهیله مې دا د ټول بسواد خويندو څخه دغه خويندو چې دیننه په وطن کې هغه یغه کوي جوان کوي کار کوي فعالیت کوي دیورونو څخه نن سبا سوشل میډیا ډیر یعنی یو شی دی چې هر کور کې یو هر چا ته لاسرسی شته دی نو د دې لارې د مبارزه او کې د خلک سوچ دی بدل کړي وګړو تر څو دا وطن آباد شي چې سوچ بدل نشي وطن نه آرامي
دلته په افغانستان کې د افغان خزو په وړاندې کمی ستونزې ویني، یا ستونزې د دوی د ژوند کې د دوی د پرمختګونو په وړاندې موجود دي او که نه، څنګه کولی شي دغه ستونزې هوارې شي؟ دوی ته مو پیغام څه دی په دې اړه راته ووایي، ځکه چې دغه هیواد مخکښ خز ته ضرورت لري او په کار ده چې په راتلونکي کې نن شمېرې د ګوتو په شمېر څو وترې لسګونو سلګونو او ته زرګونو ته ورسیږي، په دې اړه راته ووایي.
ټول خویندو نه مې دا هیله ده چې دوی وو واقعا د ستونزو سره مخامخ دي، خو هغه میرمنې چې لکه زده کړې کړې دي او هغوی ښاریا سیمو کې اوسېږي، هغوی دومره د ستونزو سره نه دي مخامخ. ډېرې ښځې چې دومره خو لکه ډېر یعنی څو وایمه ډېرې کمه فیصدي ښځې دي چې هغوی ښاریا سیمو کې اوسېږي، هغوی تعلیم کړی دی یو څه لږ ډېر تعلیم سره، هغه دی چېرته یو وړکی غوندې وظیفه یې ځان ته لري، کار یې پیدا کړی دی. د دوی لپاره دومره ستونزې نشته، د دوی کولی شي خپل هغه ستونزې حل کړي، خو ډېرې ستونزې په کور ناستو ښځو سره دي. څوک چې د تعلیم نه پاتې دي، د هغوی سره ظلم هم روان دی، زیاته هم روان دی، او دا زیاتره په لرې پرتو سیمو کې دي. نو دغه ښځې چې دوی هغه کړی که دوی لاس ورکی یو بل ته، دوی همدغه یو رقم عمل وکړي. اکثر چې ما لیدلی دي په افغانستان کې زموږ کومې ښځې چې یو ځي یا یو مقام ته رسیږي، دوی نه بیا لاره ورکه شي د چا خبره، که سیاست ته وځي هغه ته وځي، دوی نه بیا هغسې خبرې کوي چې بیخي اکثره نارینه دومره متاثره کړي چې هغوی نه غواړي، حتی نوي ځوانان چې واده کوي ماشومان لري، هغوی نه غواړي چې لوڼې بیا مکتب ته لاړ شي، زده کړې هغه وایي لکه فلانې کېږي. خو هیله مې له دې باسواد او یعنی هغه خلکو ته ښه میرمن تعلیم لري، هغوی باید داسې یو رویه اختیار کړي چې هر څوک دې دې ته آماده وي چې زما لور دې لکه فلانې داسې شي، دغسې یو نه غرور دې له ځانه لرې کړي، د خلکو سره نرمه رویه او هغه کارونه دې وکړي چې نور متاثره کړي.
بله اغلی عامر، ساسی په فیسبوک پانه چې کله کله ګورم په هغه کې ځنی پوسټونه چې ګورم، دا سره تکاری چې تاسو باوجود دی چې د افغانستان بهر ژوند کوي، ولی الله محمد خپل دود دستور دا نه دی هیر کړی. مثلا په یو پوسټ کې ما ولوستل چې یو ورځ ساسی تمړی خو او پاس مو پخ کړی ول په چیرته په میلا کې چې وتی وای کوچانی کالی او موزار ډیر د پوسټونو کې متوجه کیږم. ساسی آیا دا نمایشی دی که رښتیا هم تاسو همدا سی ای او لامو هم هغه د ژوند بڼه نه ده بدله شوې، لا هم هماغه سی اوسیږي؟
کوم شی چې تاسو فیسبوک ته کتلی وي دا اصلي او یعنی هغه شی کې چې رښتیا وي که نه حقیقت وي، هغه ډېر اغېزناک وي، او هغه چې نمایشي وي بیا هغه یعنی اغېزناک نه وي، مثبت هغه نه لري. خو لکه څرنګه چې په طبیعي ژوند کې خوند دی، په مدرنه ژوند کې خوند نه دی. لکه زه چې دلته اروپا ته راغلی یم، نو زه چې ګورم دی اصلي ژوند د دې وطن خلکو ژوند ډېر کاره اصلي رنگونه نه لري، لکه څنګه چې پاستې مزه کوي د باندې او هغه ساده ژوند مزه کوي، او ساده ژوند کې ستونزې ډېرې نه دي. خو په عصري ژوند یا مدرن ژوند سړی ستومانه کوي. زما خوښېږي همدا کور کې همدا اوس هم لکه هغه زموږ همکاران دي، ځینې مېلمانه چې له افغانستانه راځي، نو همدا کوشش مې کړی دی چې دسترخوان مې اور کړی دی، د میز په سر باندې زه ډوډۍ نه خورم، که څه هم کور به ډېر لوکس وي، هغه د تیارو په حساب باندې به په لوړ قیمت کور به وي، خو زه په کې دسترخوان اوم، زه په طبیعي باندې ډوډۍ پخوم، او همدارنګه جنکو ته همدا احساس ورکوم چې تاسو افغانان یې، ټول عمر به تاسو دلته بهر نه اوسېږئ، تاسو به خپل وطن ته ځئ او دغسې یو ژوند سره به مخامخ کېږئ. کوشش مې دا کړی دی چې هغه پاخه شیان پاخه شي چې زمونږ په وطن کې یعنې زمونږ په کور کې هغه د وطني ډوډۍ پخېږي. کله اوس ماشومان زما د کور نه د غرمې لپاره ډوډۍ وړي، ولې دوی سهار ځي او مازیګر راځي، نو چې کله پوښتنه کوم وایم هغه تاسو د ښوونځي د هوټل ډوډۍ مزهداره ده که نه د کور، چې واړه لږ به د هوټل خوښوله، خو اوس وایي نه مورې زمونږ د افغانستان خوراکونه ډېر مزهدار دي، خو خیر ده ته زحمت وباسه موږ ته ډوډۍ تیاروه.
ډیره ډیره مننه غلی عامر چې په دغه خبرونه کې موږ سره ملمانه شوې، خوږې خبرې مو وکړې، دوستانو واورېدې، مونږ واورېدې، اله چې ستړي شوي نه وي سره مننه کوو لتا چې په دغه خبرونه کې له موږ سره وای.
تاسو نه مننه کوم، یو دنیا مننه، خوشاله او آباد اوسئ.
قربان وشم قدرمن اوریدونکو، لدی سره زموږ خبرونه پام دی ځای پاتره سی، خو د پای په شیبو کې د اغلی وګمی سبا عامر یو خپل شیر بیا هم د دې په خپل غږ اورو. خونه ولرې تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو.
دا غزل مې په 2014 کې په فراک کې لیکلی او اوس یې تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې شیری تنده مو پرې مات شي. ګل زما په لاس کې دی او ګل زما په وړاندې دی، زړه مې په ګوګل کې د زړه غل زما په وړاندې دی. ټولی په چغار مین حسینا بیلاری شي، ټولی په چغار مین حسینا بیلاری شي، داسې خوش زبانه یو بلبل زما په وړاندې دی. نرم او آرام لکه موری قالینه تاسو بلی دلی وی، نرم او آرام لکه موری قالینه تاسو بلی دلی وی، وایم چټوکې د بخمل زما په وړاندې دی. کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پری، کلا کلا حسی لیونی مینه می راشی پری، کلا وایم دا څنګه پاگل زما په وړاندې دی. یچین کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یچین کو چاوی گانا نلارم لرم ای، یچین کو دا زما چارگل زما پوڑان دی دی. ما بدا و خوا دی خو گلاب دی اخیسته نشم، ما بدا و خوا دی خو گلاب دی اخیسته نشم، زن دی وکا دایتانا اول زما پا وړاندې دی. زه دی گل وگما سهی خو چوک لکه دی خدای ڈالی، زه دی گل وگما سهی خو چوک لکه دی خدای ڈالی، یا ملگرو سم نیمت محل زما پا وړاندې دی. گل زما پا لاس کې دی او گل زما په وړاندې دی، زړه مې په ګوګل کې د زړه غل زما په وړاندې دی.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړۍ میرمنې بی بی ګل غنی سره د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیلو اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هیله ده تر پای را سره ملوستئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیزو، ښوونیزو، روزنیزو او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څه ناڅه د کار او فعالیت زمینه ورته برابره ده. خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو تر څنګ لا هم افغان میرمنې له ستونزو سره مخ دي. وژنې، په زور جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمې، په عدلي او قضایي سیستم کې دوګونه، یو تبعیضي چلند، د زده کړو له حقه محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان ښځې ورسره هر ورځ مخ دي. د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او خپله ښځې څنګه کولی شي چې دغه نادودې له منځه یوسي؟ په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بي بي ګل غني سره مرکه کړې چې تاسې اوریدلو ته رابولم. محترم لومړی میرمن بی بی ګل غنی، لومړی خو له تاسو ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ ترڅو د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه له تاسو ځینې پوښتنې ولرو.
تشکر، ما هم شنونس بسیار خوش هستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې ښځې تر بل هر چا ډېرې کړېدلې، یوان په ځینو سیمو کې د ژوند د ډېرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخوالی ورسره کیږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب به سوالتون است. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما د افغانستان هنوز بیخی مرفه نشده.
ستاسو د سوال په جواب باید وایم چې دغه مسائل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافق یم، اما زه باید دا هم وایم چې ډیر شیان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرستې وکړو. اوس ډېر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډېرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړ شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډېرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډېره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډېر لوی هېواد دی. د احصایې له مخې موږ 6.5 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نشو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
حاکمیت قانون انوز نیستک، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لومړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمنې ورسره مخ دي، دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبعیضي چلند کیږي. په ډیری موارد کې پریکړې د زیانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کیږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول سترې محکمه تغییر کړه. و شما میفهمیدین که سترې محکمه رئیس امی قاضی کوزات کی هستند؟
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ستره محکمه بدلون وکړ. تاسو په هیګي د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د ستره محکمه رئیس چې قاضي القضات دی، ټول هغه مسائل چې محکمه تتلل سرچپه کول. نوې قاضي القضات چې راغی، د فساد حل ته نیم لمنځه لاړ. یو ښځه چې ستونزه به لرله، د محکمه هر پړاو کې به ګټله، خو آخر کې به محکمه حق نه ورکوه. اما موږ اوس داسې ستره محکمه لرو چې د منلو وړ ده. هلته اوس 300 ښځې کار کوي. زه فکر کوم هغه مثبت کارونه چې شوي، موږ باید هیله من اوسو او یادونه ترې وکړو.
ما باید تلاشای کنیم، ما نباید که امیتور تر صندوق در زاویه بشینیم.
د نیمې نړۍ خپرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکې.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو په برخه کې څه ناڅه کار شوی، په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت د راتګ پر مهال، خو بیا هم ګڼې ستونزې شته دي چې له هغې جملې نه د ښځو قضیو ته هغه څه چې لازمه ده رسیدګي نه کیږي. همدارنګه په محاکمو کې د زورمندانو نفوذ بله جدي ستونزه ده چې میرمنې ورسره مخ دي. ستاسو په نظر دغو ستونزو د حل لارې څه دي؟ بالاخره څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو راکمې او بالاخره له منځه لاړ شي؟
وجود زورمنده و نفرایی که فکر میکنن که اونا مجبور نیستن که قانونا
زموږ په ټولنه کې تروسا زورواکي او هغوی چې فکر کوي مجبور ندی قانون په ځان پلی کړی موجود دی. دا تاوتریخوالی د څو لسیزو جګړو پایله ده چې خلک پکې تیت او پرک شول، وژل شول او ورک شول. زموږ انانات له منځه لاړل او پایله دا شوه چې تاوتریخوالی اسانه شو. نو زما په نظر د حل لار دا ده چې قوي محکمې او پولیس ولرو چې قانون پلی شي. موږ په نړیواله کچه قوانین لرو خو تنفیذ کیږي نه. دلیل دا ده چې خلک ډاریږي. باید د قانون حاکمیت راشي. موږ باید ټول هڅه وکړو چې قانون عملي شي. تاسو پوهیږئ زه سیاست کې مداخله نه کوم، خو اوس ټاکنې کیږي، خلک رایه ورکوي او زه ټول تشویقوم چې رایه ورکړي، مخصوصا ښځې. خلک باید هغوی ته چې رایه ورکوي وپیژني چې آیا قانون پلی کوي که نه. موږ په دې خبرو باید پوه شو چې د افغانستان خلک هوښیار دي.
ما باید مردم عادي افغانستان بگوین انمی ما به حاکمیت قانون ما چیز میکنیم. این چیزا را ما میفهمیم. مردم افغانستان هوښیار هستند.
اوس برای شو بلې پوښتنې ته، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د اهداف له جملې یو هم د افغانستان ټول سیمو ته د صحي خدمتونو رسول دي، خو تر کومه چې لیدل کېږي په ځینو ولایتونو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. افغانستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د زیږون پر مهال پکې د میندو مړینه زیاته ده. څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو له منځه لاړې شي؟
ما پیام ما برای امی خانوما که رنج میبینن و که مشکلات دارن، ما از قبل نهادهای نداشتیم.
زما پیغام هغه خزو ته چی زوریږي دا دی چې موږ پخوا بنسټونه نه لرل، پخوا حکومت د کورنیو مسایل نه حلول. موږ داسې ټولنه پخوا لرله چې هم پذیره وه او یو بل یې منل، یو بل سره مرسته کوله. اوس په ښارونو کې وضعیت ښه دی او په ولایتو کې صحي خدمتونو ته رسیدنه ښه شوې ده. موږ اوس وزره قبیلې لرو چې په ټولو ولایتونو کې کار کوي او د ولادت په وخت کې ښځو سره مرسته کوي. سمه ده چې ستونزې ډېرې دي، خو د خلکو ذهنونه تغییر شوي دي.
صحیح است که هنوز مشکلات ما زیاد هستند، منتها ذهنیت مردم آهسته آهسته تغییر میخوره.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
میرمن غنی، په دې ورځو کې د مارچ اتمې یا ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې یو، خو تر کومه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د دغې ورځې لمانځل له ښځو سره د تاوتریخوالي په راکمولو کې چندان ونډه نه ده لرلې، او اکثر خلک هم په دې باور دي چې دغه ورځ په سمبولیک ډول لمانځل کېږي او هغو ښځو ته چې له تاوتریخوالي سره مخ دي کومه ګټه نه ده رسېدلې. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا ورځ داسې ولمانځل شي چې زیانمنو میرمنو ته هم ګټه ورسیږي، یا هغوی له دې ورځې نه یوه ښه ګټه پورته کړي؟
د نمی اشتماش پیغام ما برای خانمای افغان که او سیس اگر برنما است، اگر تجلیل است، برین یک تفریح است که آدم خوش میشه، ولی دورتان سل کنین کی
اتم د مارچ په مناسبت افغان میرمنو ته زما پیغام دا دی چې سمه ده تاسو دا ورځ ولمانځئ، سره راټول شئ، خو اصلي هدف مو باید هغه ښځې وي چې ډېرې ستونزې لري او تاوتریخوالی ورسره کېږي. ښځې باید یو له بلې سره همکاري وي. موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه د نورو افغانو ښځو ستونزې راکمولی شو. ښځې باید په دې وپوهیږي چې دوی توان لري او کولی شي. موږ باید د حکومت په تمه ونه اوسو، بلکې خپله میرمنې باید سره یو ځای شي او د نورو میرمنو لپاره کار وکړي. زه داسې میرمنې پیژنم چې یو ګروپی جوړ کړی او همغږی دي، د پیسو یو صندوق جوړ کړی، او کومه میرمن چې ستونزه ولري له همغه صندوق نه پیسې ورکوي او ستونزه یې حلوي. میرمنې باید په دې وپوهیږي چې دوی توانایی لري او کولی شي.
باید خود خانوما بفهمن که اونا توان دارن و میتونن.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلای او اوریدلای شي. www.azadiradio.com
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، د افغان خزو د ژوندانه د مختلفو برخو په حقلمو د میرمن بیبی ګل غنی مرکه واوریده، خو د مرکی پاتې برخه د خبرونې د وخت د کموالي لامل د نیمه نړۍ په راتلونکو خبرونه کې اوریدلای شي. زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم.
تات چه در ګورم سرګ مې رڼا 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 شي، تات چه در ګورم سرګ مې رڼا 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 شي، تاچ څنګه وی نما جهان زما 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 شي، آج تنکے بھی نما تول جهان زما 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 شي، مورے 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 تر زمان سچے در گورا ماس کر گے میرا نارنا